دنبال کرده می توانید. 8 صبح به وقت کابل شد. باز هم همکارم صفی استانگزی به استودیو آمد تا برنامه بعدی را میزبانی کنه. صفی جان، مایک به شما تسلیم میکنم. باز خوش آمدید.
دیر مننه کوم فرشته نگاه وچی ده آزادی رادیو دوی مسارانه خبری مجله وړاندې کړه. اوس وخت په افغانستان کې 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې به وړاندې واوري چې تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جمعه کې چاودنی د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وژم. نمو د سر موضوع ده نن د افغانستان د معاصر بنسټګر احمد شاه عبدالی 243 تلین ده. په دې اړه هم تاسو ته یو تفصیلي راپور لرو. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د طالبانو ډله تورنه کړي چې د دینی عالمانو او جماعتونو په بریدونو کې لاس لري. دا وروسته له هغه چې پرون په یو بمی چاودنه کې د کابل د وزیر اکبر خان مېنې د جامع جماعت خطیب محمد ایاز نیازی ووژل شو. د افغانستان د روغتیا وزارت یو چارواکی وایي د تجهیزاتو د کموالي له کبله د کرونا ویروس د نمونو ازمویلو بهیر پت روان دی. او د ایران یو چارواکی وایي چې سیروس اسګری چې په امریکا کې بندي و بیرته ایران ته روان شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د وتلي دینی عالم محمد ایاز نیازی پر وژنې بیلابیل غبرګونونه راغلي دي. د دې غبرګونو له ډلې تازه نن سهار د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبان د دوو جملو په لیکلو د ده په خبره له دې جنایت او ترهګرۍ ځان ته براعت نشي ورکولی. هغه زیاته کړه طالبان د هغو دینی عالمانو، قومي شخصیتونو، سیاستوالو او علمي څیرو په تیرور کې لاس لري چې له پاکستانه بهر زده کړې کړي وي. امرالله صالح لیکلي که دا برید طالبانو هم نوی کړی خو د ده په خبره هم دې ډله پر جماعتونو د بریدونو بنسټ کیښود. د کورنۍ چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې پرون ماښام د کابل د پلازمینې وزیر محمد اکبر خان مېنې جامع جماعت کې بمی چاودنې د دغه جماعت امام دکتور محمد ایاز نیازی او یو بل عام کس وواژه او دوه نور ملکیان یې ټپیان کړل. محمد ایاز نیازی د مصر له پوهنتونه د الازهر له پوهنتونه په اسلامي علومو کې دکتورا اخیستې وه او د امامت تر څنګ په کابل پوهنتون او نورو پوهنتونو کې ګڼ زده کړیالان روزلي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ملکیانو پر یو مازدا ډوله موټر د سړک غاړې بمی چاودنه شوې ده. په چاودنه کې چې پرون مازدیګر د نیکشلې په سیمه کې شوې څلور ملکیان ټپیان دي. د والي ویاند احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
څلور نفله ملکي کسان پکې زخمیان شوي دي. په ملکي کسانو کې د یوه زخمي حالت وخیم ښودل کېږي، نور چاته تلفات نه دي اوښتي. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دا مین د چا له لورې ځای پر ځای شوی وو او هدف یې څوک و.
چا د دغه بمی برید مسؤلیت نه دی منلی. په هرات کې په کرونا ویروس د اخته کسانو د درملنې د روغتون دیارلسو ډاکترانو د کاري ساعتونو د زیاتېدو او په روغتون کې د امکاناتو د کموالي له کبله استعفا وکړه. مسعود میرزایی چې ده هم استعفا کړې پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی په کرونا ویروس اخته کسانو ته کافي امکانات نه لري او په روغتون کې د مړینو شمېر هم زیات دی. دلیلی چې موږ استعفا کوو د امکاناتو کموالی دی، په دې معنی چې د ناروغانو پایوازان د خپلو ناروغانو د مړینې پوښتنه له موږ کوي، هیڅ امکانات نشته. دغو ډاکترانو ویلي له دریو میاشتو یې معاشونه هم نه دي اخیستي. خو په هرات کې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې مسؤول زمری حسین ازادي راډیو ته وایي دوی د دغه روغتون د ستونزو د حل هڅه کوي. د ننګرهار چارواکي وایي جلال آباد ښار د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف دوا پاشي کوي. د والي ویاند عطاالله خوږیاني پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې د جلال آباد ټولې ناحیې دوا پاشي شي.
د دې دوا پاشي په ترڅ کې به د ملاریا، لشمانیا سربیره د یو شمېر نورو ناروغیو مخنیوی او کنټرول وشي. د لاړې چې اوس مهال په اوومه ناحیه کې پیل شوې ده، د جلال آباد ښار ټولو سیمو ته به وغځول شي.
د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د څارنې په لړ کې جلال آباد ښار کې دوه لابراتوارونه چې پر روغتیایي معیارونو برابر نه وو مهر لا کړي هم دي. ایرانی چارواکی وایي ایرانی ساینس پوست سیروس اسګری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج شوی او ایران ته روان دی. دوی دا نه مني چې د اسګری خوشې کېدل دي د واشنگتن او تهران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې یوه برخه وي. اسګری چې د ایران د شریف صنعتي پوهنتون استاد دی په امریکا کې نیول شوی و. هغه په 2016 کال کې د امریکا د اوهایو ایالت د پوهنتون له یوې تحقیقاتي پروژې د تجارتي اسرارو د پټولو په هڅې تورن کړای شو. نه 50 کلن اسګری چې پر ځان لګول شوی تورونه رد کړي په نوامبر کې له تورونو سپین اعلان شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې د اعتراضونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو په نښه کول بند کړي. دغې کمیټې له امریکایي چارواکو دا هم غوښتي چې د ګرځبندیز پر مهال د رسنۍ مستثنا وګڼل شي. له تېرې جمعې د امریکا په متحده ایالتونو کې د مطبوعاتو له ازادۍ لږتر لږه 125 سرغړونې ثبت شوي. په نیویارک کې ډېره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ویلي دا سرغړونې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې شوي چې د یو تور پوستي سړي جورج فلوید د مړینې په اعتراض د روانو مظاهرو په اړه راپورونه ورکول. او روسي خبردا چې د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو خپل امریکایي سیال مارک اسپر ته د روسي دی په یو نظامی پریډ کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د روسي دفاع وزارت ویلي شویګو پرون سه شنبه ناوخت له اسپر سره په ټلیفوني مکالمه کې هغه ته په دغو مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړه. د روسي دفاع وزارت نه دی ویلي چې اسپر د شویګو بلنه منلې ده که څنګه. د دوی منړیوال جګړې پر مهال د نازی جرمني د ماتې د 15 کلیزې د لمانځنې په مناسبت پوځي پریډ به د موسکو په ستر میدان کې جوړ شي. که څه هم روسي هر کال دغه مراسم د می اشتی پر نهمه جوړوي خو سکال د کرونا وبا له کبله په ځنډ جوړیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جماعت کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وواژه.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردند که در افغانستان باید یک حکومتی موقت را اندازی شود تا افغان ها
نیازی چې د اسلامي علومو کې دکتورا اخیستی و د افغانستان د نظام ملاتړی و. د نړۍ تر 200 زیات اوسنیو پخوانیو پیژندل شویو شخصیتونو لسترو اقتصادي قدرتونو غوښتنه کړې چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې او د دې ستونزې د اقتصادي زیانونو د جبران لپاره 2.5 ټریلیون ډالره ځانګړي کړي. روسیا هم کرونا ویروس سخت ځپلې او صدر اعظم میخائیل میشوستونی د مرستو غوښتنه کړې.
په دې هر اړخیزه طرحه کې شاوخوا 1500 مشخصې کړنلارې شاملې دي. بودیجه یې شاوخوا 15 ټریلیون روبل ده.
او نن د جون دریمه د خبرګولي 14مه د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 238م تلیندې افغان لیکوال او تاریخ پو محمد معصوم هوتک وایي.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د احمد شاه ابدالي په اړه باندې به تفصیلي راپور په همدې پروګرام کې تاسو ته خپور شي. بیا مام سرب خیر رازو لمری مطلب ته. تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جماعت کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وواژه. د کورونا چار وزارت وایي په پیښه کې د ښاغلي نیازی ترڅنګ یو بل تن هم وژل شوی او دوه نور کسان ټپیان شوي دي. چا د دغه بمی بریت مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح تازه په خپله فیسبوک پاڼه باندې طالبان تورن کړي چې د دغه سوی بریدونو تر شا لاس لري. طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي او د ایاز نیازی وژنې لوی جنایت بللی دی. اخو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ټینګار کړی چې د دغې پېښې په اړه باندې باید هر اړخیزه پلټنه وشي. صالح محمد صالح او نور جزئیات چې په دغه راپور کې تاسو اورئ او د ښاغلي ایاز نیازی په غږ پیلېږي.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردند که در افغانستان باید یک حکومتی موقت را اندازی شود تا افغانها از این مشکلات بدر آیند. جناب صدر اعظم پاکستان، اگر همین ابراز مسئولین ما یا ما
در افغانستان د یو وتلی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی د وینا یو برخه و چې په بیلابیلو اقشارو کې پیژندل سوی څیره ګڼل کېده. هغه کلونه د کابل د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت خطیب وو. هغه جماعت چې تېر شپه د وژون کې چاودنی په صحنه بدل سو. د کورونا چارو وزارت وین طارق قریان وایي مولوی نیازی په پیل کې ټپي سوی و، روغتون ته تر لېږدولو وروسته یې سا ورکړه. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو بل لمونځ کوونکی هم وژل سوی او دوه نور کسان ټپیان سوي دي.
مواد انفجاري که از سوی تورستان در محوطه
هغه منفجره مواد چې د تروریستانو لخوا د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت په انګړ کې ځای پر ځای سی وو منفجر کړای سی ویلي. زموږ د پلټنې ډلې یو اندازه منفجره مواد په ساحه کې کشف او شان کړی دي. دا د تروریستانو د دین خلاف عمل دی چې د غندنې وړ او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف ګڼل کیږي،
خلاف همه ارزښهای اسلامي محسوب میشوند.
د کابل په وزیر محمد اکبر خان ساحه کې څو سفارتونه د نړیوالو او دولتي ادارو دفترونه دي، ځکه یې امنیتي تدابیر سخت هم وي. راپورونه وایي په وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت کې چاودنه د دې سبب سوه چې په څو سفارتونو او د نړیوالو ادارو په دفترونو کې د خطر زنګ وژغول سي. د دغه راپور تر جوړېدو پورې چا د چاودنې مسؤلیت نه و منلی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پخوا تر دې په جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو کې دا ډول حملې او بمې چاودنې کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې داعش ډلې په کابل کې د تېرې شنبې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د خورشید خصوصي ټلویزیون یو خبریال او یو تخنیکي کارکوونکی پکې ووژل سول او وطنه نورو ټپیان سول. ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې شپې چاودنه وغندله. د جمهوری ریاست په ویلامه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی چې ویلی دی د شغلی نیازی له کورونای سره خواخوږی څرګندوي. بلخو د مصالحي عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په ویلامه کې ویلی چې محمد ایاز نیازی په یو ظالمانه تروریستي حمله کې ووژل سو. هغه دا یو نه جبرانیدونکې ضایعه ګڼلې ده. وسلولو طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې دوی پر شغلی نیازی حمله لوی جنایت ګڼي. دا په وروستیو ورځو کې پر جوماتونو څومه حمله ده چې مرګ ژوبله هم اړوي. څه باندې دوی اونۍ مخکې د غویي پر دیرشمه څو تنه وسلولو په پروان ولایت کې پر یوه جومات یرغل وروړ او یوولس لمونځ کوونکي ووژل، څو تنه نورې ټپیان کړ. همغه ورځ په خوست کې هم پر یوه جومات په وسلوله حمله کې درې کسان وژل سوي او یو ماشوم ټپي سوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د ایران د بهرنی چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایرانی پوله ساتو لخوا د افغان کارګرو د زورولو او وژلو په اړه د څېړنو نتیجه له افغان حکومت سره شریکه کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن سه شنبه رسنیو ته کړي. په بکنی سره پرون سه شنبه رسنیو ته کړي. له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لال ګل لال وایي د ایرانی چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل شي. ناجیه ساپی او نور جزئیات.
کابل ته د ایرانی پلاوی له راتګ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایرانی پوله ساتو لخوا د افغان کارګرو د زورولو او وژلو په اړه د څېړنو پایلې له افغان حکومت سره شریکې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محسن بهروان چې د ایرانی پلاوی مشري کوي د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره د جدي څېړنو ډاډ ورکړی.
پس له دې چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي ډیپلوماتیک هیئت د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د موین په رهبرۍ شاغلی محسن بهروان په مشرۍ سفر وکړ د افغانستان لوري اسناد مدارک او شواهد ترلاسه کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته ښاغلي بهاروند ډاډ ورکړی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د هغه هیواد له لوري نه خپل تحقیقات او د څېړنو نتیجه افغان لوري سره شریکه کړي.
مخکې تر دې ایراني چارواکو د افغان کارګرو په شکنجه او وژلو کې د خپلو پولیساتو لاس لرل رد کړي وو، خو د دغې پیښې په اړه د حقیقت موندونکي ګټ پلابي ویلي چې د یادې موضوع په تړاو ټول اسناد مدارک او شواهد ایرانی چارواکو ته ورکړي. د یاد پلاوی د مشر حمید تهماسی له قوله لیکل شوی چې شپږ څلوېښت افغان کارګرانو له ډلې دولس وژل شوي، اوولس تریتم او اوولس ژغورل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي د ایراني چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل شي. لالګل لال وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر عمیق او تخنیکي څېړنې ته ضرورت لري چې د دې لپاره لازمه ده چې یو نړیوال پلاوی چې په هغه په صحیح وسایلو باندې سنبال وي او تخنیکي وسایلو باندې سنبال وي دغه څېړنې ترسره کړي. دې هم توقع نشو کولای چې د ایرانی چارواکو د خوانه د بهتره په چړنې په دغه اړوان باندې ترسره شي.
یو شمیر افغان کارګر د سور میاشتې په 13 نیټه چې غوښتل یې په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایرانی پولیساتو سره مخامخ شوي وو. د افغان حکومت د سرچینو او شخړل شویو کارګرو په خبره ایرانی پولیساتو شکنجه او اړکړي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم یو تفصیلي راپور لرو. نن د 2000 کال د جون پر درېمه د 1990 کال د غبرګولي 14مه د معاصر افغانستان د بنسټګر احمدشاه ابدالي 238 تلین دی. هغه په 1922 میلادي کال د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونی په کور په هرات کې وزیږیدی. نوموړی په 1940 میلادي کال کې د 15 کلونو په عمر د افغانانو پاچا وټاکل شو. هغه په تاریخ کې د افغانانو د خورو ورو قبیلو د یو ځای کولو او د افغان ملت جوړولو سرخیل ګڼل کیږي. د احمد شاه بابا د واک دایره د اوسنی ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې وه. احمد شاه اعظمي د په دې اړه باندې یو بشپړ راپور جوړ کړی.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1928 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهمه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. لدی ویناسر سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږي راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خا د پردیو لسیتم او ژغورل او بل خا د خپل واک څشتنان کړل. ماسوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې کوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشابه د دولت جوړ کې د مرکزی دولت جوړ کې
د احمد شاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. خو پر دومره مصرفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا له اشعار ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علوم زیاته مطالعه کړې و.
د شاعری چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته شو او دی پوهېدی چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي ځکه چې د هند او د افغانستان طبیبان ورباندې ستړي شوي وو چې اریانه و پیدا کړې د هر وخت درد څخه په عذاب و. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د دا اشعار کتلې دي ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه نه ده لیدلې د احمد شاه بابا چې ده.
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو.
هم د توري سړی وو او هم د قلم سړی وو لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو د یو عادي معلم سړی نه وو، د یو عادي جنرال نه وو، د پاچا وو، د سر د مملکت غم وو. نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي، نظامي چارې هم راځي، علمي چارې هم راځي. نو احمد شاه بابا هرې برخې ته متوجه وو، خزانې ته جلا متوجه وو، قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو، او البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی. جنرالي ته جلا متوجه وو، علم او ادب ته بېله توجه کړې ده، ښار جوړولو ته بېله توجه کړې ده، کانالیزیشن ته بېله توجه کړې ده.
احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنیول ورسته هلته پات نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل شو چې پر مزار یو لوی ګنبده جوړ شوی ده.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
ازادي رادیو نمو تاسو د احمد شاه ابدالي د 230 تلین په مناسبت تفصیلی راپور واورید. اوس راځو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تفسیرو ته چې احمد شیبر لیکلي.
واشنگتن ټایمز راسپانه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو جګپوړي مذاکره کوونکي زلمی خلیل زاد د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې موږ خوشبینه یو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په خوا د حرکت په حال کې یو. ورسپانه لیکي چې د هیلې په داس وخت کې پیدا شوې دي چې په فبروري کې د ټرمپ د ادارې له لوري تاریخي توافق چې له طالبانو سره یې وکړ له یو لړ بریدونو وروسته له خطر سره مخامخ شو. واشنگتن ټایمز بیا د ملګرو ملتو کلینی راپور ته اشاره کوي چې د دوشنبه پر وخت خبر شو او پکې ادعا وشوه چې طالبان د القاعده سره لا هم نږدې اړیکې لري. طالبانو له امریکایانو سره د سولې په توافق کې ژمنه کړې ده چې له القاعده سره به اړیکې قطع کوي. خو واشنگتن ټایمز د دې سربیره د زلمی خلیل زاد په وینا لیکي چې د سولې په خبرو کې په وروستیو اونیو کې ډېر پرمختګ شوی دی. د افغان سولې د پرمختګ لپاره تل پر دې ټینګار شوی دی چې یوه سیمه ییزه اجماع پکار ده. د سیمې په هیوادو کې تر ټولو هند په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده چې څه باندې 2 میلیارد ډالرو ته رسېږي. نوې ډلې افغان سولې ته یو ډول د شک په سترګه ګوري. د اپریل په دوهمه نیمایي کې چې زلمی خلیل سات هند ته ولاړ، هندي چارواکو د طالبانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ښاغلي خلیل سات له هنده وغوښتل چې په مستقیم ډول له طالبانو سره په تماس کې شي. د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي تحقیقاتي مرکز چې مرکز یې په واشنګټن کې دی، په 2016 کال کې یوه څانګه په نوې ډیلي کې پرانیسته. دغه مرکز په افغان سولې کې د هند د ونډې په اړه یو تحلیلي مطلب لري. د دې لیکنې په پیل کې د هند اندېښنو ته اشاره شوې ده چې د سولې د تړون له لاسلیک کېدو سره به طالبان د افغانستان په سیاست کې پراخ نقش پیدا کړي او له دې څوک انکار نشي کولی چې د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره له طالبانو سره په ځانګړي ډول له حقاني شبکې سره اړیکې لري. په دې څېړنیز مطلب کې بیا لیکل شوي دي چې یو شمېر سره مرتبط ستراتیژۍ شاید د هند ګټې په افغانستان کې خوندي کړي. یوه ادعا یاده کړې ده چې هند د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د یوه ځانګړي استازي پر ټاکنه غور وکړي تر څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د خبرو پر مهال د هند نظر ته هم توجه کېږي، له افغان حکومت او مطرح سیاسینو سره دې اړیکې پراخ کړي او د طالبانو له ځانګړیو استازیو سره دې په ارتباط کې شي. په مطلب کې نوې ډیلي ته دا مشوره هم ورکړل شوې ده چې د افغان ځواکونو په روزنه کې ډېره برخه واخلي او هلته دې د ظرفیتونو د لوړولو په پروګرام پانګونه وکړي. کارنګي هند ته دا سپارښتنه هم کوي چې په سیمه کې د افغانستان د مسلې په برخه کې سیالي نه کوي، له متحد ایالاتونو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه مشترک دریځ خپل کړي او د ډیپلوماسۍ له لارې دې ورمخته شي.
ازادي راډیو ته خواږه استو سمرازو یو بهرنی مطلب ته. د پنړی کې په کرونا ویروس د اخته کسانو لډلې څه باندې 3,015,000 کسان مړه شوي دي. په دې اړه باندې د نړۍ څه باندې 200 زیاتو اقتصادي هیوادونو شخصیتونو او سیاستوالو له اقتصادي قدرتونو غوښتي چې د کرونا ویروس له کابله اوښتو زیانونو د جبران لپاره 2.5 ټریلیون ډالر ځانګړي کړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د نړۍ د ځینو اوسنیو او پخوانیو پیژندل سویو څیرو په لیک کې د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو د استراري غونډې پر جوړولو ټینګار سوی دی. په دغه لیک کې چې تیره دوشنبه جزئیات خپاره سوي راغلي چې په دې استراري غونډه کې دي د 2.5 ټریلیون ډالرو پر طرحې موافقه وسي. د لیک په دوام راغلي له دغو پیسو دي د کورونا اوبا په وړاندې د مبارزې او د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو د پروګرامونو لپاره کار واخیستل سي، په ځانګړې توګه مخ په وده هیوادونو کې. په هغو کسانو کې چې دغه لیک یې لاسلیک کړی د نړۍ تر 15 زیات رهبران شامل دي چې د نوبل د سولې جایزې 3 ګټونکي، د نوبل د اقتصاد جایزې 4 ګټونکي، دغه راز د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون، بشرپال جورج سوروس، د ناټو پخوانی سرمنشي خابر سولانا، د ملګرو ملتونو ځینی پخوانی چارواکي، اقتصاد پوهان، دغه راز د بشري او روغتیایي چارو متخصصان شامل دي. ځینو هیوادونو له دې جملې نیوزیلند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه کم کړي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اردرن پرون سیشن به ماښام وویل په هیواد کې ممکن ټول محدودیتونه راتلونکي اونۍ لري کړای سي. که څه هم په پاکستان کې کورونا وایرس لا هم په خپرېدو دی، خو صدر اعظم عمران خان اعلان کړی چې حکومت یې محدودیتونه ختموي. د عمران خان تر دغه اعلان مخکې د پاکستان د حکومت یو تکن ورکوونکی راپور رسنوی ته راووت چې پکې ویل سوي د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې چې شاوخوا 11 میلیونه وګړي لري، په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6,00,000 او 10,000 زیات اټکل سوی دی. په دغه راپور کې ویل سوي چې د لاهور په هیڅ یوه برخه کې د کار ځای او د استوګنې ساحه له کووید-19 ناروغۍ خوندي نه ده. په بریتانیا کې چارواکي د هغو انتخابونو په اړه فکر کوي څو هغه کسان چې د جون میاشتې تر پایه د دغه هیواد هوایي ډګرونو ته داخليږي د 2 اونیو لپاره قرنټین سي. په روسیه کې صدر اعظم میخایل میشوستین د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو معادل د 15 ټریلیون روسي روبلو په ارزښت یوه طرحه اعلان کړې ده. صدر اعظم میشوستین پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني کانفرنس کې په دې اړه وویل. په دې هر اړخیزه طرحه کې شاوخوا 1500 مشخصې کړنلارې شامل دي. بودیجه یې شاوخوا 15 ټریلیون روبل ده. د وروستیو میاشتو تحولاتو زموږ اقتصادي او ټولنیز ژوند سخت اغیزمن کړی دی. روسی چارواکو پرون ویل چې د 24 ساعتونو په موده کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تر 8300 زیات پیښې او په دې وایرس تر 180 د زیاتو کسانو د مړینو راپور یې ثبت کړی دی. برازیل په وروستیو ورځو کې د کورونا وبا په نوي مرکز بدل سوی دی چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تر 500,000 او 26,000 زیاتې پیښې پکې ثبت شوې دي. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت شوې چې تر 1,000,000 اوړي، خو له دې جملې تر 600,000 زیات اخته وګړي روغ شوي هم دي.
اتنیمی بجی دی لندو خبرونو تخراغ لید. افغانستان ده وطلی دینی عالم محمد ایاز نیازی پر وجنی بی لابل غبرگونون را غلی دی. ندی غبرگونون لدلی تازه نن سهار ده افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح په خپل فیسبوک پانه لیکلی چه طالبان ده دو جملو پا لیکلو ده بخبر لدی جنایت و ترهگری زان تبرات نشی ورکوله. هغه زیاته کړه طالبان ده هغو دینی عالمانو قومی شخصیتونو سیاستوالو او علمی څیرو په ترور کې لاس لري چې له پاکستانه بهر یې زده کړې کړي دي. خو طالبانو د ایاز نیازی په وژنې کې خپل لاس لرل رد کړي او د هغه وژنې غندلې او لوی جنایت بللی. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملکانو پر یو مازدا ډوله موټر پرون بمی چاودنه کې څلور ملکان ټپیان شوي دي. په هرات کې په کرونا ویروس د اخته کسانو د درملنې د روغتون 14 ډاکترانو د کاري ساعتونو د زیاتېدو او په روغتون کې د امکاناتو د کموالي له کبله استعفا کړي. د ننګرهار چارواکي وایي جلال آباد ښار د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف دوا پاشي کوي. ایرانی چارواکی وایي ایرانی ساینس پو سیروس اسګری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج شوی او ایران ته روان دی. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له امریکایي چارواکو غوښتي چې د اعتراضونو په اړه د راپور ورکولو په مهال د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو په نښه کول بند کړي. ازادي راډیو ته غوږیست. دوی منیمایي پایل شو. لومړی یو بشپړ راپور لرو د امریکا د مظاهرو او همدارنګه د بلواو د تاریخ په اړه او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي. لومړی رازو د راپور سریزه ته. په امریکا کې د جورج فلوید په وژنې د خلکو غوسې او خپګان ډېرې ژورې او نه کنټرولېدونکې ریښې ځغلولې دي. شپږ کلن جورج فلوید چې تور پوستی امریکایي و د مې په 15مه د مینیسوتا ایالت په مینیاپولیس کې د یو سپین پوستی پولیس لخوا ووژل شو. له تور پوستو امریکایانو سره د پولیسو دا ډول چلند کومه تازه خبره نه بلل کیږي، بلکې لسګونه نورې بیلګې هم راپور شوي چې هر واری په امریکا کې په لکونه خلک د پولیسو او په ټوله کې د سیستم پر ضد پارولې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو تحقیقي راپور ما له ځینو جاتوونو سره پښتو ته ژباړلی او دا دی تاسو ته خبروم.
امریکا د توکمیز تعصب ضد تر ټولو تریخ پاڅون تجربه کوي. خلک د یو سپین پوستی پولیس ډیرک چاوین په لاس د شپږ کلن تور پوستی جورج فلوید د وژنې په غبرګون پاڅېدلی دي. په ګڼو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان شوي، د پولیسو او نورو خلکو موټر سوځول شوي او په مغازو باندې چور او تالان ګډ دی. د جورج فلوید ورور تیرانس فلوید دوشنبه له ګڼو نورو کسانو سره په مینیاپولیس ښار کې هغه ځای ته ورغی چې ورور یې وړمه دوشنبه پکې وژل شوی و. تیرانس د عدالت پر تامین د ټینګار ترڅنګ وویل دا یې لار نه ده چې خلک په لوی لاس ټولنه او نظام ګډوډ کړي.
If I'm not over here
کچیرته زه دلته ګډوډی نه کوم، هرڅه نه ماتوم او کچیرته زه د ټولنې نظم نه مختلوم، نو تاسو ولې دا کار کوي؟ ځکه دا ټول کارونه زما ورور بیرته نشي راوستلی. زه پوهیږم زما ورور له تاسو نه غوښتل چې دغه په خاطر داسې کار وکړي. جورج فلوید په دې تور پولیسو نیولی و چې ګواکې د ډالرو یو جعلي شلګون یې کارولی. په امریکا کې د تور پوستو پر وړاندې د پولیسو د تند چلند په غبرګون د خلکو د کاوړي پاڅون انګیزې په څه کې دي؟ افریقایي امریکایان د پولیسو لخوا له دوی سره د ناسم چلند په اړه له څو لسیزو راهیسې شکایت کوي او په دې نیوکه لري چې ولې خلک د رنګ، قوم، مذهب او جنسیت په اساس درول کیږي او پښتنې ورڅخه کیږي. تور پوستي امریکایان یا د افریقایي امریکایانو نفوس شاوخوا 30 میلیونو ته رسیږي چې د امریکا د ټول شاوخوا 310 میلیونو خلکو 14% جوړوي. د واشنگتن پوست ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب دا جوتوي چې د دغو افریقایي امریکایانو 70% په یو ډول نه یو ډول حبس تیر کړی او د هغو چې بیا د امریکایي پولیسو لخوا وژل شوي فیصدي شپږویشتو ته رسیږي. یعنې له هرو دریو بې وسلو کسانو چې پولیسو په لاس وژل شوي یو پکې خامخا تور پوستی وي. د امریکا د عدلیې وزارت د ټولنیزو پولیسي خدمتونو یا کاپس پخواني مشر رونالد ډیویس څه وخت مخکې کانګرس ته وویل دا به ډیره تصادفي نه وي چې ډیر زیات شمیر تور پوستي د پولیسو لخوا وژل شوي. له هغو پولیسو سره محکمې څه ډول چلند کړی چې تور پوستي ځورولي یا وژلي؟ په اوسنۍ قضیه کې خو ډیرک چاوین نیول شوی او د غیر عمدي قتل تور پرې لګول شوی، خو د تیرو هغو قضیو ګڼ عاملین سرې سترګې ګرځي او په محکمو کې اکثر بېګناه اعلان شوي. سپین پوستي پولیس سره له دې چې پر ضد یې ویډیویي شواهد او اسناد وړاندې شوي، خو د تور پوستو د وژنې یا د هغوی په وړاندې د ډېرې زیاتې قهریه قوې د استعمال په خاطر مجرم نه دي بلل شوي. او دې ښکارندې په افریقایي امریکایانو کې دغه باور رامنځته کړی چې د امریکا عدلي سیستم بې پرې نه دی. د امریکا د کانګرس ځینو غړیو وخت په وخت د پولیسو لخوا له تور پوستو سره د ناسم چلند په اړه غږ پورته کړی او مستقیمې د هغو پالیسیو د بدلون او اصلاح غوښتنه کړې چې له امله یې پولیس ډیر زور زیاتی کوي او د هر ډول چلند په برخه کې لاس خلاص وي. د امریکا د استازو جرګې د عدلي چارو د کمیټې مشر جیری نادلر تیر سپتمبر د پولیسي کړندارو د اصلاح په یوه استماعیه غونډه کې وویل د پولیسو لخوا د عامو خلکو په وړاندې د ډیر ځواک د کارولو ډیرې اندېښمنوونکې پیښې شوې. ډیر دغه کسان بې وسلي او غنی تور پوست یا رنګ پوستکی والا وو. زور زیاتی اکثر په غمجنو مرګونو تمام شوی چې له عملی د پولیسو او خلکو اړیکې زیات خراب شوې. نادلر په دې بیان کې ځینې هغه پیښې یاد کړې چې په نتیجه کې تور پوست امریکایان پخوا د سپین پوستو پولیسو له لاسه وژل شوي. هغه د 2013 کال یو پیښه یاد کړه چې پکې یو ولس کلن ځوان تور پوستی ترایون مارتین په فلوریدا کې د 28 کلن سپین پوستی پولیس جورج زیمرمن لخوا په ډزو وژل شو. پولیس په محکمه کې وویل دا کار یې د ځان د دفاع لپاره کړی او په دې اساس بې ګناه وپېژندل شو. د محکمې دې پرېکړې د پولیسو لخوا د تور پوستو د وژنې پر ضد پراخې مظاهرې وپارولې او په ترڅ کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري شعارونه پیل شول. د افریقایي امریکایانو یا تور پوستو مشران څه وایي؟ د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما چې د لومړني افریقایي امریکایي په توګه دوه دورې له 2008 تر 2014 کاله د امریکا د جمهور رئیس په توګه کار کړی، د جون په لومړۍ نیټه په یو مقاله کې ویلي دغه پاڅونونه د پولیسو او عدلي سیستم په اصلاح کې له ناکامیو د خلکو رښتینی او مشروع خفګان په ډاګه کوي. اوباما دا ټینګار هم وکړ چې د مغازو لوټل او بلواوې کومه عقلاني توجیه هم نه لري. اخو د امریکا په استازي جرګه کې د مینیسوتا ایالت استازي سومالی الاصل امریکایي الهان عمر ای بی سی ټلویزیون ته وایي له تور پوستو سره توکمی تعصب ژورې ریښې لري، خو خلک د اجازه ورنکړي چې عدالت ته د رسیدو هدفونه د لوټماریو او بلواو تر تاثیر لاندې راسي.
زمون هیواد درد تیروي. خلک تصور نشي کولای هغه پولیس چې د ټولنې د خدمت او ساتنې لپاره موظف شوی د جورج فلوید صاحب بند کړي او وی وژني. خو دا پیښه موږ ته د واقعیت را یادوي چې موږ له ډیر وخته داسې هیواد کې اوسېږو چې پکې له کلونو راهیسې پر افریقایي امریکایانو رقم رقم ظلمونه شوي، له غلامي نیولې تر دلیز حبس او د پولیسو تر زور زیاتی پورې.
To mass incarceration and now to police brutality.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جورج فلوید د وژنې په خبرګون د پیل شوی مظاهرو او اوسنیو بلواو په اړه څه ویلي؟ ترامپ ویلي د جورج فلوید مرګ داسې یوه لویه تراژیدي وه چې ټول امریکا یې له قهره او غمه ډکه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د هغه اداره به داسې مظاهرې چې په نښتو او چور او تالان تمامېږي ونه زغمي.
I am dispatching
دا غړي چې له تاسو سره خبرې کوم. زرګونه پدرونو وسلو مسلح عسكر او پوځیان او د قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ځواکونه استووم څو د لاریونونو چور او تالان بدمعشي او د خلکو پر ملکیتونو د حملو او بربادي مخنیوي وکړي. استاجو جرګه د نژادي پیژندنو د قانون د ختمولو لایحه ارزوي. د دې قانون په اساس پولیس د خپل پریکړو په وخت د نژاد، قوم، اصلي سیمې، مذهب یا جنسیت په اساس له اقداماتو منکیږي. خو په دغو اقداماتو باندې بیا هم انتقادونه موجود دي. رونالد ډیویس چې د عدلي وزارت د کاپس یا ټولنیزو پولیسي خدمتونو مخکینی مشر دی وایي د دې اړتیا ده چې د قانون یوه اساسي پلي کوونکې اداره رامنځته شي. ډیویس چې تور پوستی دی او په خپله یې 1.5 کاله د پولیسو د افسر په توګه دنده کړې زیاتوي چې د امریکا پولیس لا هم د 1950 او 1960 کلونو زړې پالیسۍ تطبیقوي چې توکم پالنې په ذات کې نغښتې ده.
آزادی او اوریدونکی د جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرق لاس وایم. درنو دوستانو د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونې په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. البته ستونزې فرق لري خو ډیری اوریدونکو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې په غو کې د خوراکي موادو د بایو د لوړې دوت شکایتونه سوي دي. ځینې د کلینیکونو نشټوالی دي، ځینې یعنی متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه درته خبره کړم، اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري. وایي چې د دوی په سیمه کې ډېر زیات البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو او بیا به د ګیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي عزت الله لطیفي سره مرکه واوري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د ګیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولی دي.
محترم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د سره په تماس یم. محترم ایو رکم داغه دی زکام دی ریجست دی چیش دی دا کورنا دا دا گیزاول سوالی تا داغه راغلی تا چی طول انسانان نیولی دی داغه بینی جداری داغه کورنا دی داغه دی رکم زکام دی چی طول انسانان نیولی دی مزدل تا خویی چی نو تشخیص نشیص چی خلقی تا داغه دکتران تشخیص و که چې دا کورونا د زکام دی کوچنیانو لویانو ټوله نیولي دي. د نن چې یو غټ بحران راواړي د ولسوالۍ ته یو غټ بحران پیش دی.
تاسو د ولسوالۍ ته خبره کوم، نن په وطن کې داسې ویروس خپور شوی دی چې کورونا د ورته دی زکام ټوخی مړه کتبه شدیده تبه لري او سخت خلک بازار دي او شپه وکړه وژلي دي. موږ کلینیک سره حکومت کومک وکړي دا مسلام
یو روزګار نه د ګیزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دا زکام تشخیص چې خو ډېر ډېر چې موږ کلینیک ته مراجعه وکړو چې کلینیک والا ته وایي چې موږ دا فایل موږ سره نشته او ټول وطن په دا وخت دی کورونا نشي. مسلام.
السلام علیکم. جنوب بلاد روزګان ولایت ګیزاب د ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. ګیزاب په ولسوالۍ کې د ګیزاب ټول ولس چې کسنجر دي، کزوان دي او ک پوښتنه سړیا خلک دي، ټول دغه د کورونا وایروس لامل په لامل داسې مریض راغله چې دغه کورونا سره ورته ده او د ګیزاب خلک اکثریت پخته دي چې ټوخی کېږي، پستنی کې بلغم لري، زیرشت لای، سردردی لري او مړیا کته به ورسره ده. نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې د زموږ جګ د صحت عامې پورې ورسوي چې موږ د ګیزاب ولسوالۍ کې یو کمزوري کلینیک لرو چې په دې کې هم یو ام ډي ډاکټر سره نور نه نرس او نه ډاکټر سره. نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو موږ سم په روزګان کې خو د لابراتوار هم نه تر کده هاره پرې ورته وینې دوی ملته نه بودی چې لرو او نو سایل لرو چې تاسو سمبالونه تر یو ځای ورسوو. دا زموږ دروست تیره خبره ده. نو زه تاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤلینو ورسوي که دغه حالت دوام وکړي ګیزاب به د یو غټې فاجعې د کابل د سروپي غونډې د یو غټې فاجعې سره مخ شي. وسلام.
بله لطیفی صاحب، د دوی پیغامونه خو مو واورېدل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کورونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی، نو د دې اوریدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې وقن دغه مسله څونه جدي ده په ګیزاب ولسوالۍ کې.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د ګیزاب ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي، راځي، هغه ځي او راځي. تپن دا خبره دا خاطر ته یو موضوع چې د ټخیو د زکام ده موږ د دې لپاره د کورونا لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د مخ کې نه مخ کې اول د واره ګیزاب ولسوالۍ کې دا کم سامان چې ورته پکارې دي ډاکټرانو لپاره اول ګیزاب ولسوالۍ ته را لازم مشتره مرسته وسولې. کوچنی کلینیک لرو، شپخانه نه ده، دا کلینیک دی چې هغه موږ دغه کو د زکام او د جټخه په باره کې درته وایم زموږ د غذا ولسوالۍ خو یلمن پکښې تېر شوی دی ګرم سیمه ده. نو دا تېر کال چې وو دا د علاقو حکمت سره داسې واوره وسوله داسې واورې و یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه. نو دا ټوخی او زکام وو بیا ډاکتران هم دغه کول دلې مرکز ته هم راواستول شی نه و خالي بس زکام وو ټوخی کېدی دا به جوړ شو خو کورونا سره کوم روابط نه درلوده شاید چې کورونا یې ځکه چې ما اول کې هم درته وویل چې زموږ 6000 کسان په ایران کې د پاسپورټ ته لرو هلته چې د هغه هم ځي و راځي تګ و راتګ کوي خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نشته د ګیزاب ده چې هغه کورونا سوی
یعنی په خپل غذاب کې یعنی په غذاب کې په خپل د سیمه خلک هیڅ مثبته پېښه د کورونا پکښې نشته په ټوله ولسوالۍ کې
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبتوي یوه پېښه هم نه لرو یوه پېښه هم نه ده ثبتوي او نه تر اوسه پورې کوم یو مرجو بلوم نه پکښې لرو
یعنی سمپلونه یې اخیستل شوي دي
د یوه سمپل اخیستل شوی وو مرکز کې راستول یو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کوم دغه نهسته او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کورونا ته ورته وي بیا د ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي هغه خپل جامې وو دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو زه خپله ورته دغه وم چې دی ویل کورونا دی ټوخی کېدی ساتنګي یې کېدل بس دا تېره ستونی یې خوږې دي چې بیا دی ویل کورونا دی هغه چې دوه ورځې چیرې سو بېرته جوړ شو کورونا نه وو نو سمپل نه استوي چې دوه ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی یم د ایران څخه وو نو په دغه رقم موضوعات ده خو تر اوسه پورې داسې جدي نشته
یعنې تاسو هماغه سمپل اخلئ بیا یې کابل ته لېږئ په خپله غذاب ولسوالۍ کې
ډاکتران یې اخلي ډاکتران ته چې څه رقم ډاکترانو ته چې څه رقم هدایت شوی دي د هغه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړی دی خو په دا اوس کې د ایچ ډي ایس لخوا سه نور کلینیکونه ټولو ولسوالۍ ته ورکول شوي دي نو اوس زه په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا دپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي د ایچ ډي ایس لخوا سه خو یو ګیزاو پاته شوی دی په هغه باندې اوس زه لګیا یم چې هغه ته هم د ګیزاو دپاره هم یوه دانه بل کلینیک هم فعاله کړو خاص او خاص د کورونا دپاره
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پوښتنه ستاسو څخه مطرح کړم ځکه دغه اورېدونکو هم داسې ویلي وی چې د دوی صحیه مرکزونه یا کلینیکو دا لږ کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیرې هغه یو ځای دی او هغه د دوی دپاره امکانات یې کم دي نو تاسې که بل کلینیک ورته جوړوئ خو دا به ښه خبر وي اما په ټوله کې تاسې څنګه ډاډ ورکولی شئ ځکه تاسو ته به یې تره معلومه ده چې د کورونا او د زکام تقریبا هغه علایم یې سره ورته دي او دا خلک تشویش لري که چیرې خدای مکړه دا کورونا وي نو هغه خو همداسې جرم یو بل ته انتقالیږي او لېږل کېږي نو تاسې څونه ډاډ ورکوئ دې خلکو ته چې واقعا دا به کورونا نه وي دا به زکام وي او یا څه تدابیر ورته لري دوی ته څنګه ډاډ ورکوئ
هغه خپله داسې یو مرض ده زموږ سره هم سرحده ولسوالي و اجرستان د غزنی ده داسې یو مرض پیدا سوم دا د سینه بغل د ټوخ ده هم دی ول کورونا ده چې دغه کو د دې سره چې دوه دانې په اجرستان کې وم وژله دې مریضي چې دغه سو بیا چې وروسته ډاکترانو تشخیص وکړي تر کابل پورې تر غزنی پورې ولاړه هغه ول چې دا سینه بغل دی دا دې مریضي د زکام او ټوخی دی خو دغه موږ ورسره دغه کې څنګه ډاکترانو وایي موږ هغه سي ورسره دغه کړي خو بیا د کورونا د خو تاسو ته خپله بهتره معلومه ده چې نه په مرکز ترینکوټ کې آتا په کندهار کې لانه کېږي سمپل بیا ستې کابل ته هغه سي به دغه کېږي خو تر اوسه پورې په ګیزاب ولسوالۍ کې مرګ ژوبله نه لري چې اوس موږ وایو چې کورونا یو څوک وژلی دی که نه که کورونا راتلله اول باید ګیزاو ته راغلی وای ګیزاو کې ځکه چې د ایرانه څه ډېر خلک راوړي وراوړي تګ و راتګ کوي حتی زموږ د ګیزاو خلک هلته په ایران کې د کورونا مړي لا پټوي ما خپله ورسره تماس نیولی دی دا وستې څنګه دغه کوي داسې دغه کوي دا خص موضوعات شته خو جدي د حکومت ورته پاملرنه کړې ده خو په دغه یو ځای کې چې اوس ایچ ډي ایس ګرد ولسوالۍ ته کلینیکونه نه وي ورکړي دي د کورونا لپاره یو ګیزا ولسوالۍ پاتې دي نه پوهېږم چې د ګیزا ولسوالۍ په څه خاطر باندې پرې ایښې ده چې کوډ یې په دای کونډې پسې دي که په هغه خاطر پاتې دي که پاملرنه ورته کړې اوس پر دغه باندې زه کار کوم ډېر جدي کار روان دي چې دغه د کورونا خاص یو مرکز هلته باید په ګیزو کې فعاله شي ځکه چې زموږ ډېر خلک په ایران کې دي هغه راځي تګ و راتګ کې هره ورځ هم راځي لاس شل دېرش داسې را روان دي
یعنی په څومره وخت کې به دا کلینیک او دغه زمینه ورته مساعده شي چې دا کلینیک یا مرکز جوړ شي
کلینیک خبر نور سره کړی ده نو چې دا نور ولسوالی ده دغه کیږي ان شاء الله ور سره سم به دا غم دغه سي خبر نور سره پچریان کیو سره پچریان کی نوې د سیټامې رئیس روزګان تر واستوي هغه بل زوړې د کورونا د خطر پر عدالت ور سره دغه کی نو دلته جدي کار روان دي نه دي چې دی تمسخر کړی دی تیر چې دی پاملرن ورته کیږي د کورونا دی نه چې دی وسړی نسی بل نه نسی ټول ته د ټول روزګان د پاره تدابیر نیولې دی واسه د کی زول سوالي د پاره نه ټول چې پراته د تدابیر نیولې
ول اساس په خپل د غیزه ول سوالي د پاره د کی زموږ د بحث ور هم دا ول سوالي د په مجموع کې څونه د اما په هوی په برخه کې کار سوی دی ځکه د خلک چې د سی رقم خبره کوي چې د منطقي یاد د ول سوالي ټول خلک نږدې ټول خلک پخته دي او طبعا خلک رفتامات سره لري او تګراتکی یا یو بل سره فاصله نه مراتیږي دا مسائل اما په هوای څونه سوي دي څونه خلک هم کار دي په دې برخه کې
اما په هوای حالت استاد جنی علما او د خاصه اول چی په ایران کې دغه مثبت پیښوي چې د مو جنی علما ورته دغه کول د دینی علما ډیر ول ادا کوي په دې کې چې تاسو یو بل تمنځ کې کېږي دا لاس روغ پړ مور سره کوي ودا سم کوي او ډیر هغه دغه چې کړي دي بیا په گیزو کې خپلم داسې کنه ګونه نسته کنه نور ول سوالي کې چې ده خپل خلک سره دغه کې خلک ټول مسافر دي یو مسكين ول سوالي ده چې غریب خلک دي پر قربانیم دغه نه پاتلې فاصله خپل طبيعي مراته چالهته داسې دوا بازار استا یو ول سوالي کې دوا بازار دي چې هغه ډیر کوچنی کوچنی بازارونه دي هغه به د پراته ضرورت پراته بازار ته سوق زینه خپل پنځوک په پټیانو باندې اختای چاله تم زکم لږتي خلکو اقتصاد ډیر ضعیف دي نو په دې خاطر باندې د دې فاصله خپل مراکې دلایسي او زیات خلک د دې مسافر دي ځکه د دې دا گزاره نه کوي چې اندې په کیسو کې دلی او وسې بس پر کور باندې شدي پاتې یو کښنه یا شنجری پاتې نور نور للی پر مسافرې باندې په خاري پسې للی نو په دې خاطر باندې د فاصله خپل چې زور ته ګورم تبان مراد
دغه زه ته مننه کوم د روزګان د گیزاب ول سوال شغله عزت الله لطیفی کور مودان چې زموږ د اوریدونکو پیغامونو جواب کړه ژوند دې وسی
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو زموږ خبرونه د عملري اوس په هم ستاسي نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مرسته ولیدي په ګډه به سره وره
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لمړی خو په دې کې خبره کوم چې د غو پندستاني افغانان د ایران د لاسمار د لاسه تقسیم کې اچول شوی دي او یا وشتانې یا پینځوشتانې دا شهادت تر رسیدلی دي او د سوچا جسدونه پیدا شوی دي نو لطفاً د افغانستان له ولسمشر نه او چې پوری چارواکو نه لطفاً دا خواهش کوم چې تاسو د دې خبرې غم وکړئ او همداسې خوشې نه کوئ دې باید بررسی شي سازمان ملل ته بشري حقوقو ته او دا خو دا خو آیت ته نور ضرورت نه لري چې تاسو آیت ټاکلی ده والکم لیکلی دي دا خبره لا خبره ده چې افغانستان په ټولو تلویزیون کې هغه افغانان چې چې دا لکه د سینا او په هرات کې وګورئ دا خو هیڅ کوم مشکل نه لري او دې ته کوم آیات تم نه غواړي چې آیات خو بیا هم هیڅ کوم مشکل نشته او د ستاسو په افغانانو او وخت زه ډاکټر صاحب عبد الله نه دا خو هیڅ کوم چې دې کالوړ کا او هغه سفیر د ایران راته و د سنرسه چې دا افغانان د تاورونه تازه امن دي او دا هلته په وګړه چې اوسې ویډیو او جسدونه له سفر دي نو لطفاً ته مهرباني وکړه تر اساس جمهوریت باندې جنگ وکړه هغه وکړه هغه ورونه هغه د افغانانو دت په دواسه هغه چې تاسو په وګړه چې اوسې ویډیو عبد الرحمنه او زه خپل تقریبا اشتغل په ایران کې تر کې دي د ظالمانه چلن چې ایران کړی یو د چلن کوي تاسو به وښوت فن ما ته وایي چې ته ول ایران ته دی ولې د قشاخیل زه مجبور مکلفی ما د خپل اولاد لپاره د فارغ طلایما زه د خپل نفقه د فارغ طلایما مجبور د فارغ طلایما اولته د جمع منو الته د نو بدبختی په افغانانو باندې و ته باور په خدای وکړه چې اخی هغه ظلمونه زه تاسو ته په ډاډ ویلې سم چې هغه څوک په ګوندنامو کې باندې دي حق څه ظلم ګوندنامو کې نو سره سم ایران کې څه وای دا ازادي را دولت فن معنا خارج کړي او ما راځي کوم چې د ایران د غونډه کړې زه ورته بیانوم چې
ایران هر کفر نه په افغانان باندې ډیر ظلم کړی ده او افغانان له دا خوښته چې دې خبره بهرتي وکړي او دا خبره تعقیب کړي او دا خبره بین الملل ته ورسوي، رسنیو ته ورسوي، بشري حقوقو ته ورسوي. دا خبره مې سپرین دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه حاجی ګل مینه ناک د لوګر ولایت دادی ګل سوری څخه سره په تماس کې ما زماده کې کېږي د ګروپ کارواکو څخه چې دا کومه مرسته او رسمه شبکې د موږ سره کړې ده. هغه موږ په وخت نه راځي چې دا په زورواک خلک او دا سپېږې موږ ته وایي. ما دا کې ده چې دا مرسته درته باندې کې نه یو بیا ورته خلکو ته ورسېږي.
سلام دی د ازادۍ کارکونکو ته بار سلامه. رحمت اللہ نے میدان وردگ اور ولایت دل کا ولایت کے پدرجے کے دولت کی جوڑی پیسہ باندھے سب نے جوڑکڑی دی دے ملکا نے پیسہ باندھے ورکڑی دی بے چارا غریب مسکین کا نہ رسی گی نہ وہ تو ورک ورکی گی نہ وہ تو رقم امراض تکی گی سازادی رادو نے دا خواہش لرم خیر دیر دو بلو دیر احتیاج دیر محتاج دولت حکم شاہ منت نہ رسی گی ملکا نے تو ورک جوڑے پیسہ باندھے دا ډوډۍ سره کانکی کې ځان خون دې سره یې مستی په مایوبې په بدل راځي د کار نه دې کتر نه وړ اولاد را لغړې د څنګه کې روزه ده بل د څنګه وکړه دولت بساد نه وي جوړ کړی دا ملک ملک بازی دینه کوي دا به دې ملکونو په لاس نه ورکه دا به واقعا مولایانو ته به جوړ کړی مولایانو مجد ته بیرو جوړ کړی چې هغه تاسو دې چاره مستی تاسو مولانا تاسو به دا کار دې هغه په لاس باندې ورکړي دغه دې هم دغه جوړې دغه نمائندگان سره ولاړ ورغلم په مو ورغ باندې چې مالي وو مالک مزدې ولې نه ولا زه هم بیچاره یم مستین په دغه حال په ورور وایز دا هغه مخکې ته وځه د دې په هغه دا ونه نه ولاند ولا دا د خو یو بعد پاتې راځه دا اوس قسم په خدای په الله سره مې روزانه په خدای قسم په خدای کې و چې جوړې واسلر یا خلر یا بدل تاسو نه خواهش کوم خیر زمو پیغام تاسو نه شرګه چې کوم واقعان دی وطن پراسته سړی او واقعان تاسو زکات نه لري او ما سره کوي چې کوم مرسته کوي چې خیر د زبر مشمره ورته وایم ما ته د خیر د زنګ وی په هغه کې زه دې احتیاج دې محتاج قسم په خدای دغه دی ګو ما په کور کې به یو مې ګوره وس د خدای اک اریان پاتم چې څنګه وکم زه به خپل مشمره وایم خیر د مور پیغام تاسو نه خواهش کوم خیر ما دا پیغام تاسو مته دې پپر و و پپر و یاو و یاو شپاگ و بیا بش مارا تکرار بیا و ما پپر و و پپر و یاو و یاو شپاگ و تاسو نه خواهش کوم و سلام.
سلام علیکم زړه زړه دې راځو دې له مننه راوړو دا زړه راځو چې په پیغام دا لري چې دا کاردا چې شام دې راځي اله کو چې لا و ټول چارو په سره تمام دي چې خدای غره دا د خدای چې ما کول دې چې ما په خدای در بدار است. سلام سلام علیکم.
السلام علیکم عبد الحدی احمد هلمند ولایت خبر سره تماس کیما هلمند ولایت روغتیایي کلینیکونه ټوله د پرون د شنبې ورځ څخه اقتصاد کړی دي، کاري اقتصاد یې کړی دي. باندې خلک مشکلات چې دي د هغوی د خپل معاش ته نه اخیستلو په خاطر اقتصاد کړی دي. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي او لوړ پوړي چارواکي یې واوري تر څو د خلکو هم وخوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیایي خدمتونو لپاره پرانیسي. وسلام.
السلام علیکم، پیغام د څنګه ولایت د مليستانو نه یو خزانې شون پیانه دا تعلیمي کارت شروع شوی دی. مشته ماشومه نه جوړه کړې ده په اوسه پورې کومه هله ده چې دا نو پیغام د سرواک پورې ورسوي.
السلام علیکم، محمد اکرم يم کندا ولایت شاولي کوټ ولسوالي سنت بوري د بند خبر کوم. موږ دلته د بوري په بند کې خډیر کوچانی کو کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو. نو حکومت څنګه دا غوښتي چې کلینیک او مکتب جوړ کړي؟ خځې مریضان سي، ماشومان مریضان سي، شاري صفا هم راشلېري دي، شاولي کوټ هم راشلېري دي. نو دلته موږ یو مکتب غواړو نه او یو کلینیک یو مکتب غواړو. ازادي راډیو څنګه دا غوښتي چې دما پیغام خامخانه شریک حکومت لوري چارواکي وایي چې موږ پیغام غواړو، موږ ناره غواړو.
مننه کوم ګران وروره، هیله ده چې ستاسي او د غرض د نورو دوستانو مشکلات او ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي. موږ به کوشش وکړو چې په نورو خبرونو کې د هرې موضوع په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو او ستاسي پوښتنې جواب کړو. او مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړول کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.